سهار 8 بجې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. پینټاګون وایي چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې له پینټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخې د 2021 کال د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډوډۍ کې د اوو ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ د لاسو ملکی غړو د وژنې مسؤلیت منلایو. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو لمخې یو بل ملکی افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرلو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. نورالدین عزیزی رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې وزارت هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې روسیې طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزی په وینا روسیا به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د خوړو او کرنې اداره فاو وایي چې په روان 2022 کال کې به په ننګرهار کې 1,150 کسانو ته د اوبو لګولو د کانالونو په رغونه کې د کار په مقابل کې نغدې پیسې ورکړل شي او 104 اویا کورنۍ به له شرط پرته نغدې پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اړوندې مرستندوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو مرسته اخیستونکی د 2 کسانو ملاتړ کوي. فاو ویلي چې که کورنۍ نغدې پیسې ولري نو سخت قحطی سره د مخامخ کېدو مخبه ونیولای شي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پښتنه پکې وشوه، د روس پلاو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. او په شمالي وزیرستان کې په یو 14 کې 8 پاکستانی سرتیري ټپیان شوی. دا 14 وړ مورز د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوی. د راپورونو لمخې دا پروان کال کې په دې سیمه کې دریمه حمله ده او مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د بری داسې محل کېږي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو په حل کې دی.
سمک غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته ورځو او د هم لمړی راپور. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازي پکې وي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
If the Taliban do not respond to the needs of all elements of Afghanistan,
ka Taliban da afghani tolani da tula anasuru artiyaw ta sawab war nikri aw la nariwal tolani sara da fursat pa khura mahdudi kirti ki paragand to gakh kil nashi sargand na da chiratlun ke batsi la tota kida in zawa bi wazli aw kurani shkhali دا احتمالي سناریو غانو لډلې څخه دي چې احتمالا به د ډلې ذکروالي او د ترهګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورنی چاپیریال رامنسکیدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لوی بدبختۍ سبب وګرځي.
د ښاغلي پوتزل په خبره هم دا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو ویل چې هڅې د داسې یو حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو و او یوم عمومي اسمبلې ته په ویناوو کې د افغانستان د 40 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړي دي. خو له دې سره سره دوی لمندی چې د غنړېواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښ دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د امیرمن کوفي په خبره هیوادواله لنړېواله ټولنې غواړي چې اوسنۍ وضعیت درک لري او زیات کړه خزي اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکو به برخې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان د خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو او له یونما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وینا وکړه او د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرستې له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د لسګونو زره ټنو مرستې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو د له فشارونو او مخالفت لاس واخلي او پر ځای د ورسره د عملي او مثبت تعامل لار خپله کړي تر څو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانۍ غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنون کې سید زکر شاه سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان به د نړیوالو فشارونو ته چې ورس پوره زیاتیږي غاړه کېږدي؟
اصلا دا سیده چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خپل په ټول کردار کې او په اړیکو کې بدلون راولي. په دغه یک تازه او تندروي باندې دوی هیڅ کله نشي کولای چې دا نظام ته بقا ورکړي یا په نړۍ کې د چا سره اړیکې وشي کولای چې ثابت کړي، نه په سیمه کې او نه په نړۍ کې. بنا طالبان مجبور او مکلف دي، او په طالبانو کې دننه هم چې تاسو ووینئ په زغرده دا دوه ډلې سره جلا شوي دي. یو اماغه تندرو ډله ده چې بالکل سرکشی کوي د نړیوالو قوانینو نه او په زمن کې سخت مخالفت کوي د علم د روحان فکری سره. بل ډله تاسو ګوري چې عملا په همدو کې خپل ولاړ دي او درګرد وایي چې بدون د قید و شرط باید مکاتب دروازې خلاص شي. نو بنا انده هغه حالت ده چې دوی باید دیتا خامخا تنور کړي. د دې نه بغیر زه فکر نشم کولای چې طالبان هم به قرار وړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه مرستیال مارکوس پوزل وویل چې دی د بیریږي چې نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر نور له طالبانو سره د تعامل په برخه کې پای ته ورسیږي، او که دا کار وشي نو ممکن افغانستان له یو بل ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. آیا د دغسې یو حالت رامنځته کیدل امکان لري یا تصور کیدی شي؟
بېل شک چې طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو او په خپل اړیکو کې بدلون راولي، او دا تشویشونه چې نړیواله لري دا تشویشونه نه یوازې د نړیوالو دی بلکې دا د ټول افغان ولس په دننه او بهر د هیواد نه ټولو دا تشویشونه دي. او په ځانګړي توګه دا بدون د هدف د مکتبونو تړل خویندو ننجونو لپاره دا مشخصه خی چې دا یو پردی نسخه ده او د پل زینه دا په اصطلاح ورته دیکټی کیږي. او د هغه تر څنګ دغه کوم ګواښ چې فلحال شهباز شریف د یو تهمت په شکل د افغانستان په ادرس وکړ په نړیوال سازمان کې، دا هم په خپله خی چې دوی غواړي چې بیا د افغانستان نوې پروژه ځانته جوړه کړي او یو شکل د اشکال باندې یو بله جګړه په دې سیمه کې راوړي سره او په افغانانو باندې یو بله جګړه وتپی سره. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څومره مدبر او مدبرانه سیاست کولای شي چې ځان زر تر زره عیار کاندي د ټول شمول نظام د پاره، د هم مسلکی نظام د پاره، د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې د روابطو په لړۍ کې څنګه کولای شي ځان عیار کړي.
د سیاسي چارو شنونکي سید زکر شاه سادات چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې نوموړی نیولی او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکنی حکومت پر مهال د سمودې لپاره د ملکی هوایي چلند اداري رئیس و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د اداري رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې د خپل کور لمخې بیولی او تر اوسه دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکی هوایي چلند اداري رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلې او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمند دی. د هغه تر مخه یې په پخواني حکومت کې د هوا نوردی د رئیس په حیث د سمودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونو مده کې چې کوم هغه حکومت کې وو او اوس چې په شخصي شرکت کې کار کوي هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونی وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې آزادۍ رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړي. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د آزادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و، پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایي چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفایزاده د غشن لیکلی چې ښاغلی حبیبي له دوه وړاندې د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و او زیاته کړې ده د نیول او د برخلیک نه معلومېدل د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدون کو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د ازادۍ رادیو مجله خبري کې خو له هغه مخکې ورسته راپور د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د روسیې په ملاتړ ټول پښتنه یا ریفرندم پای ته ورسید. په دې ټول پښتنه کې له خلکو پوښتل شوی چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي. د ریفرندم رسمي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په عین حال کې اوکراین تیر ماښام د سختو جګړو شاهد و. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین په جنوبي او ختیځو څلورو سیمو کې چې ډېرې برخې د روسیې تر اشغال لاندې د چارواکو د ټول پوښتنې یا ریفرندم د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه ټول پوښتنه چې پنځه ورځې دوام وکړ پکې د دې سیمې له اوسېدونکو غوښتل شوي وو چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي او که نه. د ټول پوښتنې له پای ته رسېدو سره سم د رایو د شمېرلو بهیر پرون پیل شو. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دغه ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او هغه رد کړی ده. دغه ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمو کې ترسره شوه چې د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په دیرشمه د دغه ریفرندم په اړه د پارلمان له غړو سره خبرې وکړي او وکیلان به هم له روسیې سره د دغو سیمو د الحاق په اړه یو قانون د اکتوبر تر څلورمې پورې وڅېړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د روسیې دغه ریفرندم له نړیوالو قوانینو څخه بربنډه سرغړونه وبلله. په عین حال کې تېره شپه د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ د خارکیف په ګډون په ځینو برخو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د دونیسک ختیځه برخه چې د روسیې د ستراتیژیکو لومړیتوبونو څخه ده د اوکراین په کنټرول کې ده او په څو ښارونو کې جګړه دوام لري. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روسیې په ادیسا ښار کې پر پنځو ځایونو توغندوی بریدونه کړي او په وروستیو ورځو کې د دوی په خبره روسیې له ایراني ساخت بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی. د اوکراین د جنوبي سیمې لپاره د عملیاتو قمندانۍ خبر ورکړ چې په خیرسون کې په تهاجمي عملیاتو کې د روسیې واویا سرتیري وژل شوي، شپږ ټانکونه د الوتکو ضد درې دزګاوي او څوارلس زغروالې وسیلې له منځه وړل شوي دي. په شمال ختیځ خارکیف کې هم پرون جګړو دوام درلود. په عین حال کې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې د احتیاطي سرتیرو د منسجم کولو اعلان په روسیه کې په کور دننه پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړې ده. د اوکراین د بشري حقونو یوې ډلې چې د دې هېواد سیاسي وضعیت څاري ویلي چې د سپتمبر تر شپږویشتمې پورې له 2380 زیات اعتراض کوونکي په روسیه کې نیول شوي دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په او جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه به پانی 500 افغان شاعرانو ته جایزې ورکړي.
شیرونه ډیر وو، جایزې محدودې وې، چې دا پروسر اتلونکو کال همستا
دا به هم ووري.
گردش بالاحصار په پکتیا ولایت کې یو ځانګړی لرغونی او تاریخي ابدات ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابدات تر خېد لغړی.
زه وختونه سي چې یو وخت جوړ دی وې، هم متذر سيوي دي او سلاونو ورشتونو کې هم
د دې ادبي مجلې په ورستیو کې به دا واوري چې په غزني کې پر موسیقي د بندي سربېره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړې. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یو ځنډ وروسته د سپتمبر په 14 وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبا له امله ځنډېدلې وه یوازې شعر ته نه وبېلې شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
د جرمني په کولن خار کې د کونړ سین په کلنې مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د بریټانیې، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه چې په هغه کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهم مسلې وې چې یو مسله په خپل په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغه ته اړتیا، دوم برخه چې وه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په باندې زمونږ یو ډېر تکړه انجینر وفاس یې بوغه کېده، او دریم برخه او دریم ویناوال چې زمونږ د خاپیرو د وزیر او اواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسیدلې د طب ډاکټر ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغه کېدل او درې وړه ویناوي ډېرې کرا او په ژر پوری ویناوي سرته ورسېدې.
تنجونو د زده کړو او اړتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، د اسلام له سپیڅلي دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکارا سرغړونه ده. د مشاعری په برخه کې یو شمېر خزینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعر آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې وروستۍ شېبې ټنګ ټکور ته بیلې شوې وې. لا سویډن ورغلی سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې لوري ستاینلیک ورکړل شو، او په غونډې کې یو شمېر خزینه ګډونوالو ته د ګلونو ګډې ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو
امنی فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی و بسین کاتب ده د خواجه شیرونه به پانل لوری چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یو پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستی و چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي. بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. ښاغلی جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویب پاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
د ویب سایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغه شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه امینی فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نوري جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سي، حیات الله لاروی او اباسین کاتب خپل کړي. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکی همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزی نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه بریده شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټول کې د جایزو هدف دا دی چې موږ د افغانستان ادبیات تشویق کړي، خصوصا هغه کسان تشویق کړي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالی لاسنیوي خو چانه ده کړی نه ده کړی، تر ډېره حده پورې لا بېداده هم پاتې وي. داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه سي باوري کېدای چې نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي. ممکن مالی لاسنیوی دومره ونه کړي خو دغه د مالی امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کومه جایزه ستاسو جنایت جایزه او بشل سوا یا کومه کسانه ته ورسېده، یعنی په ټوله کې د دغه جایزه هدف همدغه شی وو. دا چې بیا هغه کار به څومره اغیز کړی وي، ممکن په دې اړه باندې هغه چا چې جایزه خسته دي هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکړلی شي، خو زموږ هدف همدغه وو.
هغه کسان چې جایزه اخیستي دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خبرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو ویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نوري هڅوي؟
بالکل، بس د عمر محدودیت نسته. یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه را مخته کې سر، نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په 60 کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي، نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانو طبقه او تر یو حده پورې کسان چې مثلا عمرونه یې له 1400 کلو نیولي تر 1400 پورې وو او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زیږېدلي وو او که اوس بهر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وه چې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا وسې دا کسان یعنی دا شوري هيئات د دې شعرونو استول سيو بل تبيزه بل دي سي مثلا سابقيته یو ګوري هغه شعرونه بل نمونه ورته استول سيو سي دا لا مثلا دا سيو انتخاب وس هغه ډیر دقیق وي. او بل مثلا ممکن تاسو له پختنی لګ دی باندې خو زه وضاحت ورکول غواړم، هغه دا سي دا کوم شعرونه چې جایزه نه دي اخیستي یا جایزه پات دي دې معنی دا نه و چې دا خو شعرونه نو شعرونه ډیر وو، جایزه محدود وي او دا جایزه نه می دي نه. نو هغه ډیر خو شعرونه، خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب وس لا ډیر وو. او بل دې موږ په دې تکي اوسې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکي کال هم ستا هغه کسان چې مثلا سه کال نه دی انتخاب سوي دوی د بیا شیرونه راولي ممکن بل ور دوی انتخاب سوي بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سوي انتخاب دا غوي شیرونه ښه شیرونه نو دغه خبره فقط د جایز دی فعلاً چې دا کوم محدودیت ده د همدغې فوصله هغه لا ډېر ښه شیرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ده، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر و او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزی صاحب، هغه جایزې د یو مقام، د یو دولت او یو قدرت له لوري وي. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون دی و استاد، د خواري او زحمت خپل ټولې کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخ اغېز شیندلی شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دغه جایزې هغه ډول داسې د استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو، لکه تاسې یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کوي او بیا هغه د ځوانانو، د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت دې هم نیوکه د کله کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قربان شوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل شوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسې د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي، خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغې جایزې له مثلا کوم سیاسي هدف هغه دربارونو درلود، یا مثلا هغه سیاسي تګلاره درلود، یا هغوی هغه ادبیات تمرکز کې نو یو زمینی شی و که به پاچا طبیعت سم شو په هغه ورځ یې ممکن جایزه ورکړې وای، که به طبیعت سم نو دغه شاعر په هغه ورځ باندې شړل کېده. مدیر کیسېلر مثلا په د عربي ادبیاتو د ابو نواس د شاعری یو مثال ورکولای شو، هغه یو ورځ دربار ته وردي، خالته توجه یې نه ورته کېږي، داسې باندې راوځي په دروازه باندې یو شعر لیکي، هغه مفهوم یې رایاد ته وایي چې د تا په دربار کې داسې ضایع شوه لکه هغه د تا د مینځې په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ضایع شوی. بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده، نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع شعري چې د ما شعرونه ضایع شو. وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده، بېرته هغه د غداد رنکو او لاغه حمزه جوړه سوسې بیت په عربي کې دا معنا ورکړه چې ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلې ده لکه د نمینځې په غاړه کې کانه. نو دغه ډول جایزې سره د شاعر هنري ازادي هماغه ساتي. زه فکر کوم که تر دربار غټه ورنه ګڼو، یعنی سترګې نه سو ځینې پټولی، په دې خاطر هم ښه ده چې شاعر دا د دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري. دغه شعرونه داسې انتخاب شو چې ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکوونکی یو بل وهم نه پېژني، په تېره یې حتی ونه پېژني. زه فکر کوم په دې کې لږ هغه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لا ډېره په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې ترنن نشدې دیرش جایزې ګټلې دی، وای کله چې سټایل کېشم دی، وای چې کله سټایل کېشم بار می درنیږي چې باید نورې هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوږو کته کړم. څونی وکلن ادونیس چې دا خبره کوي، دغه 15 تکړه ځوانان مرسل احمد زی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان ببری او عباسین کاتب هم همداسې فکر کوي. وبخښئ کدا پښتنه په دې رقم وکم که تاسو ته څوک جایزه درکړي، د اوږو بار به مو درون نشي؟
نه یوازې جایزه، کله کله کما په دې برخه کې کلی یو یو عادل وستون ما ته ویلی بالکل سړی وایي چې وسم زه د دې توقعات تر هغه نه سموتای نو دا چې دوی دومره یا مینه راکوي یا مثلا توقع نه لري نو د سړي د اوبو بار ترنیږي او لا خپل ځان مسؤول احساسوي. نو زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا ده په یو چا کې دغه انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤول وګڼي.
له عزیزی صاحب څخه په مننه د خواجه شیرونو د وی پانی لوري د جایزې د ترلاسه کوونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمد زی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغلی احمد زی شیر چې دوی آزادی راډیو ادبی مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېشلې.
بی پرواش لپردی نغی گتاو کړه را نگدی شا لنگدی نغی گتاو کړه کوچانای خایست می تور ٹکری کی پٹ دی کوچانای خایست می تور ٹکری کی پٹ دی مسلمانا لکابی نغی گتاو کړه سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغی گتاو کړه لنګدی به مناسب نو جانانا لنګدی به مناسب نو جانانا د موبایل لا عینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را ٹول کر مرسل پانی پانی ستڑی جان را ٹول کر تای مخت لہغین غیگ تاو کرا
ل مرسل احمد زی څخه په مننني البته دا هغه شیر نه دی چې دوی د جایزې د غټلو لپاره د خواجه شیرونه وې پانته لیشلې وو. امریکایي شاعر ایمل ډیکسن د شیر پاړه وای کله چې یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې خیو بتوي شي چې هیڅ اوري نشي تودولې نو په هیشم چې دا شاعری ده. د خواجه شیرونه د وې پانته جایزې بلې غټونکو امینه فنا هم خپل یو شیر پر آزادی رادیوی ادبی مجلې پرزو کړی دی سره اوروي.
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدی پدار خیم زدی گنہگار خیم زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما غزل غزل خیما داسی سندر مار خیم ریگ د چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ د چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ د چخ کل دی قدمو نکرما لار خیم بیوسی اور واخلی چسترگی بیدلی نشم بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم بیا خورند خیما بیا خو بیدیدار خیم ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای تا پسې مړه خیم ژوندۍ تاستا لپاره خیم تا پسې مړه خیم ژوندۍ تاستا لپاره خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدې پدار خیم زدې گناهگار خیم زدې گناهگار
د اخلې فنا د شیر هم له شیرونو څخه نه دی چې د خواجه شیرونو وې پانه ته د جایزې تر لاسه کولو لپاره هڅولې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام
0.15 احمد شیبریان په ازادي رادیوي د مجله کې ستاسو کوربه د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې کبل حصار و نرغول شي رنگ بشي مخکې تر دې چې د دې تاریخي معنی په اړه راپور خپور کړو په زابل کې مو تاریخي عبادتو ته لرامنست شویو غواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وای روسي ورشتونو سیلابونو او د خراس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي عبادت په ځانګړي توګه دغه ولایت تاریخي بالا حصار تخریب کړي چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې
د زابل لیکوال او فرنګ پال وای د ورستی ورشتونو او تیرو جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالا حصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري اوس د نه پاملرنې لامل د برانې دوله غواړ سره مخ ده. شاعر او فرنګ پال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالا حصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د برانې دوله غواړ سره مخ دي.
نو د دې درغونی په خاطر باندې په دې قدم کې خو دولت د مکلفیت لري چې د ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په کوم ځان شریک ولي یا د اوسره یو خوږی لري دولت هم د دې ته باید د موکه ورکړي چې د دې تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې اوسره پلس.
د زابل وسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وايي تاریخي ابدوت تر ټولو ډیر ځان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنې او رغونې تارتي لري.
زموږ له دولت څخه مشتره ده چې دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دا سیمه د څوختای سي چې تیر وخت کې جوړې وي هم متزلې سي دي او سیلابونو ورشتونو کې هم د دې ته ځانګړي پاملرنه نه ده سوي په دې هله چې د ایتات په نظاره د دې په بیا رغونه کې کومک وکړي.
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مرستيال شرافت بیان مني چې ورستي ورشتونو یو شمیر تاریخي ابدی تخریب کړي او د بیا رغیدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلي دي. د بیا اړ په وینا په شنکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل شوې وي اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي امارت پراتلو سر په زابل قسم تاریخي ځایونه دي ټریټری ده هغه رغول شوی دی د رغوتو چارې روان دي لکه د شینکی شالم خان کړه او زابل کندهار لوی لار د غش مینار سره پاملرنه شوی ده. نو تاریخي بارایسر در سي تاریخ کومه تم دی له خبر غوښتنه د سي دغه باید ورغول شي چونکی اوس له بارایسر نظامی کار سره کیږي نظامی په چې څه وخت هم دغه کار نه کوي موږ یې زیارت مقام سره په جریان کې وو په شنادونه کړی دی د بارایسر درجهدو په اړه د جګړو جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندیښنه شي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه راپور نور کول شوی و.
کورسي ورشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالا حصار په ګډون لګواړ سره مخامخ کړي. دغه ورشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالا حصار پاسنې برخه ځانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا کده بالا حصار رغونې ته پام ونشي ممکن د بالا حصار پورتنی اساسی برخه نسکور شي. د دوی په وینا که د بالا حصار دغه پورتنی برخه تخریب شي نو نه یوازې لارغونتوب له منځه ځي دا ویره هم شته چې له بالا حصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالا حصار د افغانستان له مهمو لارغونو او بدو شمیرل کیږي چې ویل کیږي لارغونتوب له میلاد مخکې نه پیړیو ترسي شي. نور خالد نجیب الله خیل پوره پورکی
گردیز بالا حصار چه زرگونه کالا لرغون توب لری ده ورسته و سخت و بارانون و لکبله اساسی چوک ده نریدو لگواخ سرمخ شویده ده سیمی رون اندیوایی کچیری پلوی و دبرو ده بالا حصار ای خودلشوی پاسینه چوک نسکورشی نو ده بالا حصار ده لرغون توب نمایی ارزخ بله منزبلار شی دوی اندیخنه سرگندوی چه بالا حصار پور جوخ ده خلق و ده استوگنی کرونه هم موجود دی چه ده بالا حصار په احتمالی نسکوری دو سر با یاد کرونه تخریب او یو بشری ناورین با رامنستشی لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزاده راریو تو ویل
گردیز بالا حصار په پکتیا ولایت کې یو وزنه لرغونی او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سر مخته پا دی ورسوی بارانونی که دی گردیز بالا حصار اساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده امکان داری چه دی بالا حصار ده اساسی نقطه یعنی ده جگ قوله ده دی موسمی بارانونو با اثر بانده ده روش کیگی او که خدای مکه ده ساهر ولویگی او وقت زمان سر دی رالویدون رو مخونه